امریکا غاښنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه وروستي رپورټونه. د افغانستان د امنیت د څار په نوم د ادارې تازه رپورت او په اچین ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د عملیاتو پوره جزئیات در سره شریکوو. د امریکا ټاکنې او د بایدن د عمر په اړه د دیموکراتانو اندېښنې. د ولسمشر بایدن نه په ټاکنو کې د نه درېدو غوښتنه مخ په زیاتېدو ده. یو شمیر خلک د هغه د عمر او مشرتابه په اړه اندېښمن دي. او د پکتیا ولایت د مچلغو بند د جوړولو غوښتنه. ځایي اوسیدونکي وایي چې د بند د جوړولو چارې دې ژر پیل شي، څو د برېښنا د تولید او کرهنې د غوړېدا تر څنګ د دې بند په چارو په لوی شمېر ځوانان هم په دندو وګمارل شي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د چنګاښ اتلسمه نیټه او د 2023 کال د جولای د میاشتې اتمه. زه ښایسته سعادت لامه یم. د خبرونې میلمه لیکوال او څیړونکي عبدالغفور لیوال صاحب سره د ملي ارزښتونو پر ساتلو خبرې کوو. زموږ همکار خدای نور ناصر به د پاکستان د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه د ځینو قومي مشرانو، سیاسي ګوندونو او ځایي خلکو اندېښنې راوسپړي. لیوال صاحب او ناصر صاحب، له تاسو نه مننه کوم. د زړه له کومې هیله ده چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل واوسي. په افغانستان کې د طالبانو اړوند د المرصاد رسنۍ رپورت ورکړی چې د دغې ډلې ځواکونه د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې یو مهم قومندان د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې وژلی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخالفو وسلوالو او د جنایي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په موخه د ګرځنده تلیفونونو د سیم کارتونو د ثبت او راجستر کولو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه یې 10 میلیون سیم کارتونه بیرته ثبت کړی دی.
د طالبانو د المرصاد خبرندوی ادارې راپور ورکړی چې د دغې ډلې ځواکونو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش خراسان څانګې یو مهم قومندان ذاکر الله مشهور په ابو شیر وژلی دی. د المرصاد دا راپور په خپلواک توګه نه دی تایید شوی او د طالبانو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه تبصره نه ده کړې.
دا د دې سرګندوی کوي چې کچیرې په افغانستان کې سیاسي وضعیت کتنه ونه شي او طالبان په خپلو حکومتي کړنو باندې له سره کتنه ونه کړي، د افغانستان د خلکو غوښتنو ته جواب ونه وایي، د افغانستان د نجونو او د خزو حقوق چې خدای د اسلام په دین کې هم ورکړي دي ولی نه کړي، په واضح ډول ویلی شو چې هغه دعوه چې طالبانو د امنیت د ټینګښت په اکله کړې وه دا به له ستونزو سره مخامخ کیږي او دغه نظم عامه به لا هم خرابیږي.
په دې تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، څو ځلې د داعش پر ضد عملیاتو او د دغې ډلې د جنګیالیو او قومندانانو د وژلو خبر ورکړی دی. د داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې د افغانستان په ختیځ کې پیدا شوه او د اچین ولسوالۍ مرکزی قرارګاه و. د متحده ایالاتو دفاع وزارت د روان کال د می په میاشت کې په یو راپور کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې میشته د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د لوی بریدونو د کولو وړتیا لري. لدې ور اخوا د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دغه وزارت د طرز العمل پر اساس د ګرځنده ټلیفونونو د سیم کارتونو د ثبت او راجستر کولو د بهیر د پیل راهیسې تر اوسه 10 میلیونه سیم کارتونه بیرته ثبت او راجستر کړي دي.
ګډې نه زیات دي د امنیت بخش کې، بل خصوص د سایبری امنیت بخش کې او مفقودی حالت دونه که او همچنان ده احسایی بخش که گتور تمامیده ایشی. البته دلته بعضی خاندونه هم وجود لدی، د بلگی پا دوگا ده بریخنایی تسکری نشتون والی او د مخابراتی شرکتونو د غیر راجستر سیمکارتونو ویشل یا خرسوال، زکه دی غواړي چې د دې پیریدون کې زیات شي او د دې طریق باندې دی اوایت تر لاسه کی. نو دغه خندونه هم وجود لري. پر کل کې راجستر کول د سیم کارت یو بنیادی اساس دی او باید دا کار وشي.
دا طالبانو حکومت لخوا د ګرځنده ټلیفونونو د سیم کارتونو د بیا ثبت او رجستر یو هدف د طالبانو د مخالفو وسلوالو او د جنایي ډلو لخوا په تروریستي او جنایي فعالیتونو کې د ګرځنده ټلیفون کارونې مخنیوي خودل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د روان 2024 کال د مې د میاشتې په 14مه په خپل یو وروستي راپور کې په افغانستان کې تر 55% پورې په امنیتي پیښو کې د زیاتېدو خبر ورکړی و. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال ګیلمن وزیر د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه برید کې سخت ټپي شوی دی او په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. دا او د ازم استحکام د پوځي عملیاتو په خلاف د لاریونونو حال به په اسلام آباد کې د خپل خبریال خدای نور ناصر صاحب نه ترلاسه کړو چې همدا اوس موږ سره ملګري شوي دي. ستړي مشي په خیر راغلی ناصر صاحب. اول خو که راته د ګیلمن وزیر صاحب حال یو څه د هغوی د حال پاړه وایا، هغوی څنګه دي، د خطر نه راوتلی دي؟
میرے مننا ڈاکٹر جانے اللہ ہم ڈاکٹران وہی چداغ درمدن روانہ دا اولا ہم دبی غرقان مشران او ڈاکٹران ٹھول وائی چد دعا بائی دعا ہو تو اسی اللہ ہم دے دا اسلام آباد پسکم ضرورتن کے دی کسا ہم یہ دارا سدین وقت تو ساتھ مخ کی خبر سے رہتا ہے وہ چیاغ غرقان او ہم ڈاکٹران نتائی دی او وائی چی حقا بالکل درمدن اعلان دی دی اولا ہم درمدن روانہ دا منظور پشتین، علی وزیر، یو شمیر نور ملت پال
ټولنیز شبکو کې ډیر جدی خبرګونونه واوریدل. پښتون صاحب ویلي چې دا په پښتون قام او پښتون وطن برید ګڼل کیږي. څوک نیول شوی هم دی او کنه؟ د پولیسو نه هم غوښتنې شوی دي ډیر کلکې. منظور پښتین په پولیسو هم غږ کړی و چې په دې اړه اقدام وکړي.
بلې، هو تر اوسه پورې څوک البته نه دي نیول شوي، خو پولیس وایي چې حتی روانه ده شهر کسان په ده باندې برید کړی دی وایي.
بله، د ازم استحکام د پوځي عملیاتو په وړاندې هم خبرګونونه ښودل شوي. قبایلي مشران او سیاسي ګوندونو ویلي دي چې دا باید ودرول شي، خو پاکستاني چارواکي وایي چې د امن د ټینګولو لپاره دا اړین ګڼل کیږي. نو خلک یې بیا ولې نه غواړي دغه عملیات؟
اصل کې دا لکه راځي د پاکستان حکومت لخوا او د لخوا دا اعلان شوی دی چې که څه هم د سیمه نه یاد کړی چې کومه سیمه کې به کیږي، خو وایي چې دغه عزم یې په کام په نامه باندې بدل دوی د وسلوالو پر ضد دوی په توګه عملیات کوي. له هغه راځي چې دلته د اپوزیشن شاوخوا ټول ګوندونه پښتانه ملتپال په خاص توګه چې په خیبر پښتونخوا کې مخکې هم بیا بیا عملیات شوي دي، هغوی دا وایي چې مخکې چې کوم عملیات شوي دي په هغوی کې هم د وسلوالو پر ضد باندې دغسې ګامونه نه دي پورته شوي. څومره چې عام ولس او پښتانه پکې دي، نو اوس هم دوی د همدې لپاره دغو عملیاتو پر ضد دي. پرون د غورځنګ تاسو چې کوم پښتون غورځنګ پښتونخوا په بیل بیل سیمو کې لوی لوی لاریونونه کړي وو، او دغو لاریونونو مقصد یې هدف یې همدا و چې دوی وایي دوی په خپلو سیمو کې نور دغسې پوځي عملیات نه غواړي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان ناصر صاحب، بریالي اوسئ او بیا به هم تاسو ته زحمت درکو. کور ودان. او اوس هم د خبرونه بل مهم مطلب، نظامونه لمنځځي، حکومتونه نړیږي او دوري تیریږي، خو ملي سمبولونه، ملي ارزښتونه پر ځای پات کیږي ځکه د نسلونو په ژوند کې ځای خوندې شوی وي. خو که د نظامونو په بدلون سره ملي ارزښتونه بیا بدل شي، نو د دې معنوي ناورین زیانونه د یو هیواد او ملت لپاره څه دي؟ په دې اړه په فرانسې کې د لیکوال او څېړونکي عبدالغفور لیوال صاحب ارزونه تاسو ته درواورو. لیوال صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی او ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله. د طالبانو پراتک په هغه څه چې خلک یې ملي ارزښتونه بولي وار شوی دی، د ملي بیرغ، ملي سرود نه نیولې، د استقلال د ګټونکي امان الله خان، د عدم تشدد فلسفې د مخکښ عبدالغفار خان د عکسونو د تورولو پیښې ښه مثالونه ګڼل کیږي. طالبان ولې هغه څه سره چې ولس ورته د ملي ویاړونو په نوم احترام لري داسې رفتار کوي او بیا ځانونه هم د ولس استازي بولي؟
او د نظر په مننه خبره اصلا دا ده چې لبد مرغه د ایدولوژیک ډله اوس پر افغانستان واکمنه ده. د ملي مفهوم اصلا د ملي مفهوم او د ملي هویت په وړاندې هم ویره لري او هم کرکه لري. یو ډول دوی ملي ځواک یا ملي قدرت نه لري ځکه چې اوس په صحنه کې د دوی په وړاندې یوازینی چیلنج، یوازینی ننګونه همدغه ملي ځواک دی، ملي مفهوم دی، د خلکو ملي احساسات دي. په یاد ولرئ چې د ملي ارزښتونو مسأله دوه ډوله ده. یو دا چې ځینې شیان یوازې نښې دي، یوازې سمبولونه دي، ځینې شیان داسې دي چې لا هم په خلکو کې د ملي هویت بنسټونه ګڼل کیږي. حضرت امان الله شاه غازی چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې خپل ځای لري، همدارنګه باچا خان، دا لا تر اوسه د افغانستان په تاریخ باندې اغیز لري. دا اغیز څه ډول دی؟ زه په لنډه توګه داسې درته وایم چې د ټولو حقوقو د افغانستان د استقلال، د افغانستان د ملي حاکمیت، د افغانستان د مترقي تفکر او د پرمختګ د نننۍ ژوند د ټولو سرچینه او پایل د حضرت امان الله شاه غازی د امانی نهضت او د استقلال نه راوروسته کی.
بله،
خبره په دې کې ده چې امان الله خان سره مخالفت.
بله، نو ولې بیا ورسره مخالفت کوي؟ یعنی د دین مخه څه ده؟
دوی ډاریږي د دوی قدرت چې په څه ولاړ دی، د مترقي افکار ټول د هغه په وړاندې دوی د تحجر او استبداد پر بنسټونو ولاړ حاکمیت لري. او امان الله خان هم د استبداد مخالف و، او د نهضت او د ریفورمي کړنې هم د استبداد پر وړاندې وي او هم د تحجر او وروسته پاتې والی. ګوري، ښکارا څرګنده دا ده چې اعلیحضرت امان الله شاه غازی په وخت کې د افغانستان د ښځو او د نجونو نهضت او د نجونو او د ښځو تعلیم پیل شو او پیاوړی شو.
بله،
او دوی د مخالف.
بله،
دا یو اساسي بیلګه ده او دا بیلګې سخته ډېری.
بله، په داسې حال کې چې لیوال صاحب د طالبان حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، افغانان آواره ګرځي، نفاق اوج ته رسیدلی، د ملي ویاړونو ساتل په دې حساس وخت کې چې ملت هم پاشلی دی او یو ملي هویت ته ډیره تر ټولو زیاته اړتیا ده، تاسو څومره مهم بولئ د نړیوال اعتبار دپاره؟
ډیر مهم دی، ډیر مهم دی. او لنی کمرغه چې په دې برخه کې ناهیلی او مایوسی ځکه نه ده پکار چې د میلیونونو افغانانو په زړونو او ذهنونو کې دغه ټول ارزښتونه بنسټونه ژوندي دي. تاسو ولیدل عکس العمل ډیر مهم و.
بله،
د دې منفي اقدام په مقابل کې چې ملت کوم عکس العمل وکړ، ځوان نسل کوم غبرګون وکړ، دا ډیر مهم دی. یعنی دا په دې معنی چې دا ملت لا ژوندی دی، خپل هویت پیژني، خپل ملي ارزښتونه یې په یاد دي او د دې په وړاندې حساس دي. او دا کافي ده چې سړی په دې پوه شي چې دا ملت لا تر اوسه هم خپلو ملي بنسټونو او ویاړونو باندې ولاړ.
بله، لیوال صاحب، د طالبانو په اړه ویل کېږي چې اکثره پښتانه دي، خو دوی په دې کار پښتانه مشران تکولی دي. د افغانستان د استقلال ګټونکو پاچا امان الله خان ته خلکو د غازی لقب ورکړی، خان عبدالغفار خان په فخر افغان شهرت لري. دا مسله تاسو څنګه ارزوي؟
پښتو یو واځي ژبه نه ده، پښتو د یو شمېر ارزښتونو او ملي تفکر یو قانونمند مجموعه ده. دوی په پښتني کورنۍ کې زیږیدلی وی، مګر پښتانه نه دي، دوی ملایان دي. دا دوه شیان باید سره بیل کو، ملایان او طالبان بیل موجودات دي، او پښتانه یو شمېر ملي ارزښتونو او هویتي اعتبار پر بنسټ یو قوم دی، یو لوی ولس دی، یو ملت دی. دغه غلطي یا دغه غلطه خبره چې دوی پښتانه دي، دا باید اصلاح کړو د دغو ارزښتونو پر بنسټ. نو دوی تر ډیره حده یو ایدولوژیکه متحجره ډله ده چې پرزو په زور او د استبداد په وسیله واک ته رسېدلې ده. د همدې لپاره زه غواړم چې د معاصر تاریخ دغه غلط تعبیر او دغه لوی ناسم پوهاوی اصلاح شي، چې دوی په پښتنو کې به زیږیدلی مګر پښتانه نه دي، پښتون یو لوی ولس دی، خپلو ټولو ملي ارزښتونو ته اعتبار ورکوي. اعلیحضرت امان الله شاه غازی پہ ګران دی، باچا خان پہ ګران دی، افغان هویت پہ ګران دی، خپل ملي بیرغ پہ ګران دی، خپل ژبه، خپل ادبیات، خپل عنعنه، خپل کپا، لنډۍ، اتن، ډول، موسیقي، دغه د ښځو لخوا رامنځته شوی بډای فرهنګ، فولکلور، ښوونځی، پوهنتون، دا ټول پہ ګران دی.
کور ودان لیوال صاحب، دا اوږد بحث دی چې بیا به هم تاسو ته زحمت درکو. په فرانسې کې پیژندل شوی لیکوال او څېړونکی لیوال صاحب، له تاسو نه د زړه له کومې بیا هم مننه کوم. بریالي اوسئ، سرلوړي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، په څو شیبو کې به په پکتیا کې د مچلغو د بند په اړه رپورټ ولرو چې ځایي خلک یې د ژر تر ژره د جوړېدو غوښتنه کوي. خو لومړی لنډه دمه اخلو. اوس هم نړیوال مسایل په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې نه میاشتې وشوې. د حماس ډلې ویلې دي چې هغوی د متحده ایالاتو په ملاتړ د اوربند وړاندیز ته د اسرائیلو ځواب ته انتظار باسي. دا د هغې نه وروسته ده چې دوی د دغې موافقې کلیدي غوښتنې نه دي منلي. او د امریکا غږ د خبریال آرش عرب اسدي د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو.
په داسې حال کې چې د غزې په تړانګه کې د اسرائیل او حماس جګړه د نهو میاشتو نه روانه ده، دا شخص په عربي ژبه کې شعارونه لګوي چې خلک وچګوري، موږ وچګوري. دا وختونه په داسې حال کې کېږي چې د روغتون کارمندان وایي د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د دوو ماشومانو او دوو میرمنو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. خو دا اوس مهال د اوربن لپاره هڅې دوام لري. حماس وایي د اسرائیلو سره د امریکا په ملاتړ د اوربن لومړنۍ موافقه منلې. د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیلو او د حماس ترمنځ د نهو میاشتو جګړو په لړ کې د اتو دیرشو زرونه ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. دا هرڅه د تیر کال د اکتوبر په ومه هغه وخت پیل شول کله چې حماس او د هغوی متحدینو په اسرائیلو برید وکړو او 1200 ملکي وګړي ووژل او شاوخوا 250 نور وتښتول. اسرائیلو د حماس تل منځوړلو ژمنه وکړه او په غزي پراخ عملیات پیل کړل. په ان حال کې په اسرائیلو کې خلک هر اونۍ د حکومت په ضد لاریون کوي او د صدر اعظم نتنیاهو د استعفا او د تاسو ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه کوي.
منګ وای چې ارغمل شوی کسان بیرته را خوشی کو. د انسان ژوند تر هر څه زیات ارزښت لري. د اسرایلو دیموکراسي هم د غډول ده. زمایي وزنۍ غوښتنه دا ده چې د هوکړنې سمدستي ورسته اسرایل کې باید ټاکنې تر سره شي. اوس د وخت دی چې د خلکو او حکومت ترمنځ باور رامنځته شي.
په غزه کې د هوا د طریقې د مرستو رسولو لړۍ دوام لري. خو چارواکي دا مني چې دا کار د مرستو رسولو یو غیر موثره لاره ده. د ملګرو ملتونو او د خوړو د خوندیتوب د مرستندوی ادارې د ګډ رپورت لمخې د غزه 92% نفوس د خوړو له جدي کمښت سره مخ دي. ملګری ملتونو اټکل کوي چې د جګړې له پیل راهیسې د غزه د 2 میلیونه نفوس 90% برخه بې ځای شوې ده. په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې خپل عملیاتو ته دوام ورکوي او ادعا کوي چې د حماس فصلی نیولې دي، هغه خبر چې امریکا غږ او اسوسییټډ پریس ایجنټس په خپل واک ډول نشي تاییدولی. معترضین د یکشنبه په ورځ د اسرایلو په جنوبی برخه کې د شاوخوا 1500 بالونونو یا بوکړو سره راغون شو. دوی چې تور رنگ د اکتوبر په ومه د وجل شو او زیر رنگ د رغمل شو استازي توپ کوي. دا و د ارش عرب سادی د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
بل پلو د چارواکو په وینا روسیې نن په بیساری توګه په کیف او نورو اوکرایني خارونو باندې د توغندیو بریدونه کړې دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. په دې ترڅ کې د ماشومانو یو مهم روغتون هم په نښه شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې روسیې ځواکونو تر څلوېښتو ډېر توغندي په بیلابیلو خارونو توغولي او د اوکراین په بیلابیلو خارونو کې بنسټیزې سوداګریزې او د استوګنې ودانۍ زیانمنې کړې دي. د کیف خاروال ویتالی کلیشکو ویل چې په پلازمینه د بریډ د 2023 په فبروري کې د روسیې د بریډ لا پایل راځي تر ټولو شدید بریډ ګڼل کیږي. بل پلو په فرانسې کې پارلمان معلق دی او د مالیاتو او د حکومت جوړولو مذاکرات د شنبه په ورځ پیل شوي. دا خبره وروسته له هغه پیل شوه چې د کین ارخ ائتلاف د ټولو په حیرانولو سره د مارین لوپان په مخنیوي وخت د ښي اړخو د راتګ مخه ونیوله. د پاریس په شاوخوا کې کله چې د یک شنبه په ورځ د فرانسې د پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې، ځینو د خوښۍ اوښکې حتی توی کړې. لیکن اړخو د نوي جبهې ائتلاف د 180 څوکیو په ګټلو سره په ملي شورا کې د غالب ځواک په توګه راڅرګند شو. او امریکایي سرتیری د یک شنبه په ورځ د نایجیر په پایتخت نیامی کې د خپلې پوځي اډې څخه په بشپړ توګه ووتل او ټاکل شوی چې د همدې روان کال د سپتمبر میاشتې تر 15 نیټې پورې به د اګادیز له پوځي اډې څخه هم ووزي. د نایجیر پوځي مشرانو د 2023 کال د جولای په میاشت کې په کودتا کې وخت ترلاسه کول وروسته د متحده ایالاتو سره د پوځي همکارۍ تړون فسخ کړ او له دې هېواد څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته مهلت وټاکه. متحده ایالاتو په نایجیر کې شاوخوا 650 سرتیری درلودل چې د لویدیځې افریقا په هېوادونو کې د جهادي ډلو په ضد ماموریتونو کې یې برخه اخیسته او د اګادیس ښار سره نږدې د بی پیلوټه یا درون الوتکو یوه ستره پوځي اډه هم درلوده. من نه کوم چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. راتلونکي اونۍ به ممکن د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د بیا ځلې ټاکلو لپاره برخلیک ټاکونکي وي، ځکه د هغه د عمر او رهبرۍ کولو په وړتیا خلک اندېښمن ښکاري او دا غوښتنه مخ په زیاتېدو ده چې که د ټاکنیزې سیالۍ ووزي نو هغه لا هم د هغو متنفذینو او شخصیتونو قوي ملاتړ له ځانه سره لري چې مني چې اکثریت دیموکرات رای ورکونکي اندېښمن ښکاري او دا مسله اوس ورځ تر بلې لا زیاتېږي. د امریکا غږ خبریالې ورانیکا بالډارس اګلیسیس دغه رپورټ را لېږلی چې پښتو ژباړه یې ګوري.
د یکشن بیفورز د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د فلډلفیا په یوه کلیسا کې د خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه. سره د دې چې د هغه د عمر او رهبرۍ د وړتیاو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو بایدن بیا هم د خپل لاسته راوړنو یادونه کوي. د خپلې کمزوري مناظرې وروسته جمهور رئیس خپل اراده دوه برابره قوي کړي چې د جمهوری ریاست ټاکنو ته ودرېږي. هغه خپل دا هوډ د جمعې په ورځ د ای بی سی نیوز نطاق جورج سټیفانو پولس سره په ځانګړي مرکه کې څرګند کړو.
فکر نه کوم کبل څوک دې تر ما ډیر د جمهور رئیس کېدو یا د سیالۍ د ګټلو وړتیا ولري.
بایدن د بیا ځلي انتخابېدو لپاره د خپل ملګرو ترمنځ لا هم قوي ملاتړ لري، خو د رایې ورکوونکو ترمنځ اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د دیموکرات ګوند سناتور کریس مورفي د یکشنبې په ورځ د سی این این د سټیټ آف د یونین خبرونه کې د بایدن د عمر په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
د هغه د شخصیت او نجابت یا دا چې هغه چا ته ارزښت ورکوي یا د چا لپاره مبارزه کوي پوښتنه نشته. پوښتنه دا ده چې آیا د هغه زوړ جو بایدن دی یا نه.
د استازو د مجلس دیموکرات غړی ادم شیف د ان بی سی میټ د پریس خبرونه کې وویل د ټاکنو نه د وټلو پریکړه به په خپل بایدن کوي او دا کار به پر عمومي ټاکنو اغیزناک وي.
جو بایدن باید خپل ځان او خپل کاري سابقه په نظر کې ونیسي چې آیا ډونلډ ټرمپ ته ماته ورکولی سي او کنه. آیا هغه ورکس دی چې ډونلډ ټرمپ مات کړي او تر څنګ یې د دې پریکړې اغیزې به څه وي چې ممکن د هغه د کاري دورې مهمه فیصله وي او دا په راتلونکي کې په استازو جرګې، مشرانو جرګې او د هیواد په راتلونکي کې څه ډول اغیزې لرلی شي.
د شنبې په ورځ ډونلډ ټرمپ د ټروت په ټولنیزه پاڼه کې ولیکل کاذب جو بایدن باید خپل ډیر منتقدین له پامه وغورځي او په قوت د خپل قوي او پراخه کمپاین سره وړاندې لاړ شي. په داسې حال کې چې د خبرونو ټول تمرکز په بایدن دی، خو دا اونۍ د ټرمپ د معاونیت اعلانې دل به هم ډیر د پام وړ دی.
هغه ډیر وړ خلک لري چې انتخاب یې کړي. همدې تګلارو د مشرتابه طریقې د امریکا د ولس لپاره ښې نتیجې درلودلې. فکر کوم چې همدغه باید په سپینې ماڼۍ کې حاکم کړو.
د جمهور رئیس بایدن ډیر پاملرنه به د ناتو غونډې ته چې د سیشن به پرز په واشنگټن کې جوړیږي، اما د سی اټکل کیږي چې ټرمپ به همدا اونۍ د فلوریدا په ډورال او د پنسلوینیا په بټلر خارونو کې ټاکنیزې غونډې وکړي. دا و د ویرونیکا بالډیراس اګلیاسس د ریپورت پښتو ژباړه.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
بل فلو د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې که د مچلغو بند چارې بیا پیل او کار یې تمام شي، د برېښنا د تولید او کرهنې د زیاتوالي سبب به شي. د اوبو د تنظیم چارو متخصصین وایي چې مچلغو بند د نږدې 1550 میلیونه متر مکعب اوبو د ځایولو ظرفیت لري. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې.
دا د پکتیا ولایت په ختیځ کې د احمد آباد ولسوالۍ هغه سیمه ده چیرته چې په تیر جمهوریت کې د دې سیمې د اوبو د ذخیره کولو په پار د مچلغو د بند چارې پیل او تر لږ دوام وروسته ودرېدلې. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې د مچلغو بند له جوړولو سره به د برېښنا د تولید تر څنګ ځوانانو ته کاري فرصتونه هم برابر سي.
د مچلغو دا دلته کار په ټاپه ولاړ ده، نه کارونه سته نه ښسته نه پاتې ده. نیورونه هم جوړ کړي دي، هر څه یې جوړ کړي دي، مکمل بیرته دا سیلابو خراب کړل. اوس خو امن او امنیت ته باید په دې بند باندې کار شروع شي. په دې بند څه کار شروع شي ډېره به ښایي. موږ برق او هر څه ته اړتیا لرو.
د مځکې ټولې موږ للمۍ دي که دا کته دشت تاسې وینې چې ټولې للمۍ دي او ډېر راغله. که چېرته دا مځکې هوی شي نو د موږ دلته دا د مڼو ډېر ښه هغه حاصل ورکوي. خلک به مڼه نیالونه کېنوي او نور به دا غریبانو ته کارونه کې خو هغه سي ما پخپله په دې بند کې کار کاوه، مزدوري مې کوله، شرکت سره مې کار کاوه.
بل لور ته شنونکي د اوبو د بندونو ارزښت ته په کتو وایي چې د مچلغو بند په لوی مقدار د اوبو د ځایولو تر څنګ نږدې 600 کورنۍ ته د برېښنا ورکولو توان لري. دغه شنونکي له اړوند ادارو د چارو د ژر پیل غوښتنه هم کوي.
د مچلغو بند چې زما د معلوماتو لمخې 15 میلیون متر مکعب اوبه ځایوي، تقریبا 400 کیلو واټه برېښنا تولیدولی شي. همداسې شکل شاوخوا 12000 جربه ځمکه خړوبولی شي. دې په جوړولو سره به زموږ د افغانانو چې ډېر ابتدایي ژوند دی تقریبا تر 500 کورونو لپاره برېښنا تولیدیږي. 12000 جربه ځمکې کافی بشری قوه په کار مصرفي. نو دا هغه څه دی چې د دې بند یا د نورو بندونو څخه لاسته راځي.
بل لورته د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست په افغانستان کې د نورو بندونو د جوړولو ترڅنګ وایي چې په انکشافي بودیجه کې د مچلغو بند جوړولو پلان هم لري.
زموږ د وزارت چې کومې پروژې مربوط زموږ دي چې سروې نه ورسوي، سروې وسوا که ډیزاین نه جوړ شوی، ډیزاین هم ورته جوړ کړی. اوس اوکه سوکه موږ په انکشافي بودیجه کې نیسو یا ډونران ورته پیدا کوو، انشاءالله سراجي په هغه باندې کار شروع کړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو ژوند تر ډیره پر کرهنه ولاړ دی. چې ډیر کله د اوبو لکمشت او یا بندون د نشټون په سبب له سیلابونو شکایت کوي. که څه هم طالبان پر یو سر د امنیت راوستو خبره کوي، خو بل لور ته کوم کارونه چې په تیر کې د ناامنۍ په سبب لخند او ځنډ سره مخ و، تر پخوا لا زیات په ټپه ولاړ دي. شمساریان، امریکا، ژغ.